پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
درنو دوستانو ستړي مشي په پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنی خبری خپرونه ده چې تاسو پکې اوري. د شانګهای د سازمان 19مه غونډه په تاجکستان کې ده او د افغانستان په استازیتوب د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. همدارنګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د افغانستان د سولې د راتلونکو انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په اړه څرګندونې کړي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له ملالۍ بشیري اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولای سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلی میل ورځپاڼې ډیلی ټایمز ورځپاڼې په بخښنې سره د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمېر جکپوړو پاکستاني چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې یې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنجشنبه په خبره سوي خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړه مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي. یاماموتو دغه راز ویل چې افغان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازیو د غوره کولو او د خپل هیواد د راتلونکي د جوړولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کړای سي. یوناما ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سنبالوي ورته پکار ده چې خپله سیاسي بې پریوالۍ وساتي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
ان شاء الله کې بعضی از نو از طریق زمین و بعد از اینا از
دی وای ان شاء الله ځنی د هوا او ځنی هم د مزکی لاله انتقالی جاو د جمعه په ورځ په افغانستان ټول ولایتونو ته زموج انتقالات بشپړ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومتریک د دسکاو د استعمالولو لپاره 2000 کسان روزل سوي دي او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 20000 کسان وروزي. ټاکل سوي ده د تلی په 28مه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وسي. د ګلبهار افغانستان غوړه لیگ کرکټ لوب په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 18 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شل اوورونو دې سیالیو په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوړه لیگ تیر جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل سو او د اکتوبر 23مې دوام کوي. په دې لیگ کې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ یو شمېر ډیر مشهور لوبغاړي هم لوبېږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپلو پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویې ویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې سارې حد یعنی 18 میلیارد ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته رالوېدلي. د ده په وینا ډېره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل سوي پورونو ټول لګښتونه دې پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور وغځوي. د پاکستان صدراعظم د هیوادونو نومونه وانخیستل، خو په تېرو وختونو کې چین او سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې متحدین بلل کېږي له دې هیواد سره مالي مرسته کړې ده. عمران خان وویل پاکستان د 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې مرستې ته اړتیا لري چې په بودیجه کې د 18 میلیارد ډالرو کسر یې هم د مخکینی حکومت مسؤلیت وباله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشوقچی د اکتوبر په 2 وروسته له دې ورک سو چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته داسې وویل: د وای دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې قضیه له عمقه خبر سو. موږ به پوه سو چې څوک مسؤل دی. خلقو خاشوقچی لیدلی دی چې کنسلګری ته ننوتلی بیا نه دی راوتی. ټرمپ زیاته کړه چې غواړي له دې خبر سي چې بیا څه سوي وو. جمال خاشوقچی چې په امریکا کې اوسېدی او له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره کار کاوه د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. کولای شئ چې زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په تاجکستان کې د شانګهای د 19مې سرمشریزي غونډه پیلېږي. د افغانستان څخه د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د سولې، د افغانستان د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په تړاو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. ریپورټونه وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت کم کړي. څومره کم شوی دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلی زرغګونه او د ډرامې پر موضوع بحث هم اوري. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دربړو. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې چې په تاجکستان کې ده د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. د شانګهای سازمان غونډې د افغانستان د سولې او ثبات او همدارنګه د افغانستان د امنیت په مسلو کې مهمې ګڼل کېږي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی هم د اوسره سره د کابل استډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، نور معلومات بل تاسو واورو.
بله ان سپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته روان شو. د اجرایي ریاست په یو خبر پاڼه کې چې د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال امید میسم په فیسبوک پاڼه خبر شوی راغلی چې په دغه سفر کې د افغانستان د بارنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمیر نور دولتي چارواکي د خاغلی عبدالله ملګرتیا کوي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې خاغلی عبدالله په دغه غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب وینا کوي او دغه شان د کانفرنس په څنډه کې به د تاجکستان د ولسمشر د دغه هیواد، روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان له لومړی وزیرانو او دغه شان د هند بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. خبر پاڼه وایي چې په دغه لیدنو کتنو کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د غشان د همکارۍ د پراختیا د لوی سیمایزو پروګرامونو په تطبیق د سوداګریزي راکړې ورکړې پر زیاتېدو او د افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ په اړه هم خبري وشي. د یادونه ده چې د شانګهای سازمان غونډه چې هر کال د سیمایزو د سیمې د وضعیت او د غشان د سازمان د سیاستونو د ارزونې په هدف جوړیږي، هر کال په هر هیواد کې جوړیږي چې سږ کال په تاجکستان کې د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي. دا سازمان اته غړي لري او افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې ده. بلی انسه
ډیر زیاته مننه اجمل تورمان. قدرمنو دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل معلومات راکړل. د په رپورت کې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. دا غونډه په تاجکستان کې جوړیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، له خبرتیا مخکې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان هیات باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان وسنۍ تصویر په رښتینی بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان هیات باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګه د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایی رئیس د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یو په دې حق لبا هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوون دي. دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او په منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار او د دې څنګه هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلی دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بلی مصباح صاحب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیوال ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوې. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیاتونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کو نه ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې مونږ لرو اداي عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري صحیح اومده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه او وزیرین لري هغه د وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم وسی.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسه چې اجرایی ریاست ویاند ازادي راډیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغه ناستې ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو او د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یو نوی هیواد د ډلو ټپلو امدارنګ د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څخه یې چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي.
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ته پلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه سره صاحب عبدالله خوانه د دې حق لا بحث وشي، دغه ډلې سفلې راونه لګي ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یو چې د مختلفو هیوادونو تاسو د پاکستان له هیواد د مرکزی میانه آسیا له خوانه او د ځین نور هیوادونو له خوانه موږ ډیر زیات کارش د خپل جنگونه کوي په افغانستان کې د دوی د مخنیوي لپاره لازم ده چې په جدي توګه راکړتوب د الله له خوانه د جلساتو کې بحث شي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو د همکار مرکل خغلی مصباح سره واوریدا او په دې اړه نظر سرګنداوه چې افغان هیئت به د شانګهای په غونډه کې چې په دوشنبه کې جوړیږي په کومو مسلو باندې د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي او له کوم پیغام سره بزي مننه ترې کوو. اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت شو. یوسف خان زدران سره پاتې کیږو. یو آر بی ای تری د څو اقتصادي یو آر بی ای تری څو اقتصادي خبرونه اورو.
فلیپین ته د کرنې او مالداري وزارت د مرستیال حشمت الله غفوري د سفر په محل په افغانستان کې د بڼوالې پروژو ارزښت په کتو د آسیا پرختی بانک لخوا څو پروژې منزور شوې. د دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي په دې ناسته کې دا پریکړه هم وشوه چې د آسیا پرختی بانک په 2021 میلادي کال کې له افغانستان سره 50 میلیونه ډالر اضافه مرسته کوي. ویل کېږي چې دا ناسته د هیوادونو د اساس لخوا د نظرونو د څرګندولو او د خصوصي سکتور لخوا د اوبو رسولو د څرنګوالي په اړه په فلیپین کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو نرخ لوړیدل د افغانستان په اقتصاد هم منفي اغیز کوي. د یاد کمیسون مرستیال منورشا بادری نن ازادي راډیو ته وویل د ګاونډیو هیوادونو د اسارو ارزښت کمیدل په وارداتي مالونو اغیز کوي او ورسره نرخونه لوړیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا وخت یوازې افغانیو د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت نه دی بایللی بلکې ډیر ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو یو درې نیم منی بوجۍ 2040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 550 افغانۍ او ډیزل په 350 افغانۍ یو پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرانیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 650 افغانۍ، یو یورو 80 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او یا پوله، یو سدری شل افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. وس هم د مخکې لدینه چې د افغانستان په اړه نور مسلو ته ولاړ شو، د پاکستان په اړه یو ریپورت راخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف تر څنګ بل خپل دوست هیوادو هم د 12 میلیارد ډالرو مالی مرستې وخت نه وکړي. د پاکستان حکومت د بهرنیو پورونو د لګښتونو د ورکول لپاره دوه پیسو ته اړتیا لري. هم دا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي وسره سره په استډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې لکومو هیوادونو به دا پور اخلي؟
بله، د پاکستان صدر اعظم پرون یعنی د اکتوبر لسمه په تلویزیونی وینا کې ویلي چې حکومت به له سعودي عربستان او چین دواړو څخه د پور د اخیستلو غوښتنه وکړي. البته د دې هیوادونو تر څنګ د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د مالی وزیر اسد عمر په مشرۍ پرون چهارشنبه په اندونیزیا کې د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف له چارواکو سره هم خبرې کړې دي او د پور ترلاسه کولو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر په یوې ویډیوي په یو ویډیو کې چې پر فیسبوک او ټویټر باندې یې شته ویلي چې صدر اعظم له ټولو مخکښو اقتصاد پوهانو سره تر سلا مشوره وروسته د پریکړه وکړه. هغه زیاته کړه چې د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات احیا پر پروګرام چې د هیواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل سي او څرخي. البته دا یادونه باید وسی چې پاکستان د 1980 میلسیزی له وروستیو راهیسې څو ځلې آی ایم ایف ته مخ وراړولې ده او څخه د مرستې غوښتنه کړې. په وروستي ځل اسلام آباد په 2010 لسم میلادي کال کې له دې نړیوال مالی مؤسسې څخه د 8 میلیارد او 800 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخ دی پرې هواري کړې. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي ستونزې ملامتي تر ډېره پر مخکنی حکومت وراچوي. عمران خان ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر د وروستي مالی کال په ترڅ کې په سلو کې 3.5% زیاته او 8 میلیارد ډالر ته ورسېد. نو ځکه دوی مجبور شوي دي چې د ایم ایف تر څنګ وس نورو خپل ملګرو هیوادونو ته هم مخ کړی. البته دا هم باید وایم چې خان ویلې د خلګې ارامتیا طلبللې دي چې دوی کولی سي داستون زبرته جر اواره کې او چین او عربستان مخ کې هم له اسلام آباد سره مالی مرستې کړې دي.
د پاکستان د بودیجې کسر له تیر څخه پاتې و اوس څه شی د دلیل شو چې پاکستان د سیبلنیو پورونو ته مخ کړی؟
ملکه چې په دې روسیو کې راپورونه هم مشته اوریدلې دي چې د پاکستاني روپۍ ارزښت د رواني اونۍ په ترڅ کې تر ټولو ټیټې بیې ته راولوید. د دوشنبې په ورځ $1 د 1.24 پاکستاني روپۍ سره بدلېده، خو د سې شنبې په ورځ بیا $1 $1.24 روپۍ سره بدل سو. دغسې چهارشنبه دا بیې نور هم راولویده. نو بالاخره د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ویل چې د خپل هیواد د مالي بحران د متوازنولو لپاره دغو مرستو ته اړتیا لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو. فریبا ظاهر و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي بلاخره مجبور دی چې د پیسو له نړیوال صندوق او همدارنګه له خپلو دوستو هیوادونو نه د $2 میلیارد مالی مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې انتخاباتو او ځینو وروستیو مسلو په اړه څرګندونې کړي. حدیث پردیس دا مسایل تعقیب کړي دي. هم د اوس سره په سټډیو کې دی پردیس صاحب. له تاسو به جزئیات واورو د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو داسې په لنډه توګه کوي راته وایي.
مننه ان صاحب. سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، البته د ملي اوالي د ستر مجموعه یا میسم په نامه باندې دوی یو مجموعه اعلان کړه چې د په دغه مجموعه کې د حزب اسلامي د مشر په ګډون نورو ګوندونو مشران استازي هم برخه لري. حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پیل کې خبرې وکړې، دوی ویل چې په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې، البته وبخې د تصمیم نیونې یو تشه رامنځته شوې ده او دغه تشه باید ډکه شي. د په خبره همدغه مجموعه چې دوی نن د موجودیت اعلان وکړ، دغه مجموعه به دغه د مهمو تصامیمو د نیولو دغه تشه ډکوي. د همداراز افغانستان د سولې پر اړه ویل چې د افغانانو د ټولو افغانانو په خاصه توګه هغه غیسمنو څیرو مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو پر اړه باندې جدي انتقادونه وکړه. انتقاد دا و چې ښاغلي حکمتیار په خبره دغه پروسه، البته د انتخاباتو پروسه، یو بیهوده او بې ځایه لوبه ده. خدای چې دوی پکې ولې ګډون کوي. دوی ویل چې د نه انتخاباتو نه ناسم انتخابات هم سم دي، دوی پکې ګډون کوي، اما ټول کوایف ته په اشاره سره ویل چې د انتخابات اصلا نیست، د درد نه دوا کوي او د ټولو مسایلو ته د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوي. همداراز دا مسله هم ویلې چې په ځینو ولایتو کې البته قصدن نامنې جوړې شوي ترڅو خلک په انتخاباتو کې ونډه وانش خستلای. بلې انسه
دا راته وایي چې تاسو ویل چې یو شمیر نورو ګوندونو هم ګډون درلود په افغانستان کې. په دې وروستیو کې د افغانستان د نجات ستر ائتلاف په نوم باندې او داسې نور ائتلافونه هم رامنځته شو. تاسو چې دا غونډه وکتل، آیا ماغه ته ورته یو څه وو او مهم ګوندونه په دې ائتلاف کې د سره څوک دي؟
ان صاحب، حکمتیار په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دوی یو هدف دام ده چې د البته د انتخاباتو لپاره یو واحد نومان باندې کار کوي. د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره موقت حکومت خبره هم وکړه. په دې کې د افغان ملت ګوند مشر ثناګل شیرزاد، د ځینو نورو ګوندونو استازو برخه لرله، اما دوی په خپله حکمتیار دا خبره وکړه چې دا یو ائتلاف نه دی، بلکې د افغانستان د خبره برا د اوسنی وضعیت څخه د وټولو لپاره د مهمو تصامیمو د نیولو مرجع نشته. نو دوی هڅه کوي چې همدغه ستره مجموعه په دغه سی قوت بدله کړي چې مهم تصامیم لته ونیول شي. نورو ائتلافونو سره توپیر لري او دوی ائتلاف نه کوي ځکه ائتلافونو خنه نتیجه نه ورکړي، اما ضرورت د ټولو غیسمن اشخاص تر یو چرتر لاندې راټول شي او د مهمو تصامیمو په اړه خپل دریځ ولري. بله،
ډیره زیاته مننه حدیث پردیس. و دوستانو، چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په نننیو څرګندونې خبر کړو. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې په یو غونډه کې کړې دي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو نه اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو د مخم تر و بجو پوري اوریدلی شي. راپورونه وای د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له کبله پاکستان سره د افغانستان تجارت کم شوی. سالی محمد سالی په اړه رپورټ لري.
راپورونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو ترنګلتیا د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کم کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورسپانې ایشا ټایمز په حواله په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان تقریبا 90% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورسپانې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوی چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتي مواد دي د ایران نه او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي او همدارنګه د پاکستان د طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملېږي. ایرانیان هغه په خپله احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خو چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد میلیونه دی.
شغلی خانجان الکوزای وی پر ایران د امریکا له خوا د بندیزونو لبیا لاګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي په نسن تخپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو مرستیال وی افغان حکومت له ایران سره په خپل سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایرانی مالونو د اوشتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزای وی لبل گاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم سوی چې دغه هیواد په ګمرکی برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکی اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بل اخر مجبوری کی چې بل لارې نه تجارت کوي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده، د ترانسپورټ ډیټا او د ترانسپورټ د انتقال او وخت زمان او الته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه په دې ایجنسی اخلي او هغه خازګان دي پرمټ په نامو او د اجازه نامې په نامو د دې په نامو باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې امریکا د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشقجي د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري، خو په دې اړه چې امریکا بل د عمله له سعودي عربستان سره د وسلو معاملې محدودې کړي کنه له احتیاطه ډکې خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په اړه رپورټ لري.
سعودي عرب او امریکا له څولسیزو راهیسې ښه روابط لري، لکه له رئیس چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قدرت ته رسیدلی د واشنگتن او ریاض په اړیکو کې مثبت پرمختګونه لا زیات شوي دي. خو داسې ګڼل کیږي چې که د سعودي عرب د حکومت د سیاستونو مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي وژل سوی وي، د هغه د قتل دسیسه د امریکا او سعودي اړیکو ته مهمه ازموینه بلل کیږي. جمال خاشقجي 59 کلن و او په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګرۍ لادرکه شوی دی. کله چې پرون د فاکس نیوز خبریال له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې که د جمال خاشقجي د قتل خبر تایید شي له سعودي سره به د امریکا د وسلو معاملې محدودې کړي، ټرمپ وویل داسې حرکت موږ ته تاوان رسولی شي. ټرمپ وویل غواړي په دې وپوهیږي چې له خاشقجي سره څه سوي، خو پر سعودي عرب د وسلو پر خرڅلاو د بندیز لګولو په اړه زړه نازړه معلومېده. ترامپ فاکس نیوز ته وویل زه فکر کوم چې دا موږ خوژولی سي، موږ کارونه لرو، ډېرې زیاتې معاملې لرو، زموږ هیواد شاید داسې حالت ته رسېدلی چې تر بل هر وخت په سوکالۍ کې دی. خو ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمال خاشقجي پر لادرکۍ خواشینی دی.
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دی وای دا ډیر خوشینون کوي وضعیت ډیر بد وضعیت موږ غواړو چې ځان د مسلې تل ته ورسو خلکو هغه لیدلې چې د قنصلګری ودانی تننوتی خو بیا چانه دی لیدلې چې له هغه ځای دی راوتلې وي ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل نړیوال سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ او له سعودي عرب سره د 130 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو معاملې اعلان کړه د سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال خاشقجی ل یوه ونی راهیسې لا درکدی جمال خاشقجی د امریکا په متحده ایالاتو کې په جلا وطنۍ کې اوسید هغه غشتل چې واده وکړي او د اکتوبر په 2مه ل خپل نامزد سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عرب قنصلګری ته په ضروري اسنادو پیسې تللی وو د هغه نامزد ویلي چې د قنصلګری د ودانۍ مخ کې جمال خاشقجی ته منتظر و هغه قنصلګری ته ننوت او ل هغه غړي ورکړي په ترکیه کې یو شمیر سرچینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي چې جمال خاشقجی به شای په استانبول کې د سعودي عرب په قنصلګری کې وژل سوی وي د سعودي چارواکو د جمال خاشقجی په قتل یا د هغه په لادرکی کې د لاس ترلودلو ادعاوي به اساسه بللې دي او رد کړې دي
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري وسم په مکړې وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لا فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومیټریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي د ګلبهار افغانستان غوړه لیگ کرکټ لوبو په ترڅ کې تیرش په پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 18 منډو په توپیر ماته ورکړه د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او هم له دوستو هیوادونو څخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هواري کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د ورکسیوي خبريال په اړه له سعودي چارواکو سره خبري کړې دي
دوستانو ملالۍ بشیر واز ما معذرت ومنه ما مخ کې د فریبا ظاهر نوم واخیست خبرونه درته ملالۍ بشیر درواورول مننه ترې کوو وس هم یو کله زرغه ګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث لا یاده مباسي
یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی درنو آوریدون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو درنو آوریدون کو تیر برخه که مو آوریدل چه موسا گل دخپل بخت دخلاسی دولو پارا لکفترو او تاوس دعا وخته اوس بو آورو چه دچا سندر ویل پغام آوری
وطن دیار په مخ وطن وی چې یار دې نوې څ وطن څ به وطن
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې
سردار خانه خیریت خوبه وی نه سلام نه کلام څنګه داسې په غوسه یې
غوسه به اوس در وخایم پوی بشی چې لیاو سیر نه سو پتی لري پخېږي
وسړیا تو خو مې یو ځل په خبره پوکه بیا
چپ ستا خوله د میګه زړه د دی لیو دی اوس راته نرمې خبرې کوي پس شامې خور لمسوي
دا څه وایې ولې به یې لمسومه ته مې اوښه یې
بس د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي
ګوره سردار خانه خدیجه ستا خور ده د میراث حق در سره شته خو ته په خدای باور وکه په ما غریب مکوه کمی سپنه مورته کړی وي چې
مې اوس په سترګو کې لنقاورې مچوي
خوش تقریبان مې چې هیڅ په سړیتوب نه پوهېږې
ته صبر اوس به زه خوښ شم
تازه خو لکه چې دواړه لیونې شوي که څنګه خدای خیر سردار او روغه زمی دینی سم پریک دای ملنگ اتدم لسونو دقیقی دی وقتو او پاسا
اول دل آس را واسو وای خورده را تلم سوی
بسی تاسو پریک دای در خبر بی بیا و روست سرس پینام
در و آخنا
اوی اوی داده تو گره ظالم احلا
حاجری لطاسو نبدازنی گلبانو پیزنی آقا و رزمو دو خوز و دو شورا پا دوتر که ولیده
او خیلی پیجنو آقا و رزی ده انتخاباتو ده گرد و وردو خبری که ولی
ای وقسی ده گلبانو ده دیر تکره ده ده انتخاباتو پا کمیسون که خل وره چوکه لری
گلبانو ده پا خیر راشی
خیر وسی تاسی طولی ستری مشای نن می تر بی بی تا ویل چه ما با گدر تا بیایی چل اینجونو سارا پا انتخاباتو نوری خبریم بکم
هو گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسو نبکم چا دو منگیل زان سارا نوی را بری چل دی جای خو گلبانو هم دو شورا دوتر توبو پکی وری
دی منگی غم دی نکی آجره دو منگی لزان سارا را وری دی
سما دا حجره دی دوی منگی ما تاو ساتی خواه اوز با دی انتخابات پا بارا که نوری خبری موکو
گلبانو ما یوا پختنه کولا
دیر خواه مهربانی وکا
ما وی دلت خو رقم رقم خلق زنونه کندی دوی نو سره چا در آیا وچوی
دا پختنی و بیباوری لاجری سرم با خو تاسی دا سوگ انتخاب که چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورانه او سری میرمن دیتا نپریگدی چی پا انتخاباتو که برخو لری
تا خواهی تروری دا خبرشتا خو باید دادی چی موگو تاسی سری او کورانه دا خوز دنو راقونو ترسنگ دا انتخاب او رای پاقم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر چخه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اغا دو منگی می چه راوری دی زه همی و پختنه در نکاو
بی بی حاجری مننه چی زما ده پارا دی منگای راوره دی بس نو یوانا سل پختنی خوو که
پختنه می دادا چی کچوک یو کاندید تا رای واچوی هاگا بل کاندید زوروار یا ظالم وی رای اچون که تا خوب کم زرار نشی رسولی
ده دیر خو پختنه ده در رای اچول پا وقت که ایت چوک پدی نپویگی چی تا چا تا رای واچوله خواه، اوز دا وای چه تاسی با سه دول شخص رای اچوی؟
دا سی چه تا چه پووی، وطن او خلق پیگران بی
دیر خواه، نور با سو گوایی؟
چه وطن تا خدمت کولایشی، پا دی پس با نگرزو چه تا یا ناری نه یا خزا یا دی دی قومی، او یا دی اغا بل قوم، یا پا دی جب خبری کوی، او یا هم پا بلا جب
آفرین بی بی حجری تروری، دیر خی خبری دی وکری خدای دیو که چی دکلی ولش طولی خزی پا دی خبر رو پوهیگی
دل اصول نو ترنا که می درد کبی کاش که ترنا که لاسو نمی ده زیر پوری دو کشده پا ده کریزو تکور کری وای
از رو دی بدموش سلام علیکم
و علیکم سلام خدای داده تلکوم علاکه ده مرخیری غنده راشین سوی توای که
ده مرخیری غنده نایم راشین سوی رو دی بدموش پا تاها پس راغلم چی پا گده ده زوانان و شورات ورشو او کلی ولست ده خیر کم کار پایل کو
که دی کلی چه راغلی
خواه داو آیا چلا دی وچ توتنا روباب جوڑاوی و کسرینده
خدای داده لعقل نبر باده ده خوڑ پور غاره ده دلاورخان ده قانه نو گوری چه ده سیلاو پو مخوطه وی چه ده دلاورخان زمکل سیلاو نبچ سی توای که
پا دی خوزم پویگم خوز رو دی پتمش ماوی تبلا دی وچ توتنا روباب جوڑاوی چی دوی کار کهوی نو تبا ورطا رو باب غاگوی
تو مستی مست وای که زد خان دلاور خان ناظریم دغا وچه ونم آل تا دوچی پا دیوال که زای پا زای کهو دعا کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي.
راغلی و بوله
بابا. هغه څنګه ته وایې؟ ښه
آغا، داسې چې زړه د بدمشه زما خواښې راغلې وه. مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله.
ښه نو، ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې، د موسا ګولي په کیسه کې نه یې.
ساده ګله، ته د شونډې مه زړوه. زړه د بدمشه خدای داد یار دی، تر داده پورې پرېږده، ستا د خوشحالۍ خبره کوم.
ښه ووایه، موسا ګل نوکر دې درته غوږ غوږ دی ته وایې. ښه،
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه.
وی رښتیا؟
هو، ویل یې چې په زرپري ولوار نه اخلو. مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی، آرام دی.
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه، کوی چې ډېرې خوږې رالګي.
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی، زړه د بدمشه خیخي درسره کوي.
ووایم دا څومره ښه خلک دي، خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي. ته وایې ښه،
وارخطا کېږي به نه، که خدای کول هر څه به وشي. اوه، خو یوه خبره یې کوله، هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو، خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي.
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي، هغه خو د زرپري حق دی، ورجار به کو. خو خدای داد ګل یې.
ها وایه.
ته دا وایه چې موسا ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی، که هسې خوب ویني. ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم. دا خو ویښ یم.
سبحان الله، الحمد لله.
مولای صاحب، مولای صاحب، تا ته وایم مولای صاحب.
سردار خانه، خیریت خو به وي؟ ما ته دې غږ
وکړه. هو مولای صاحب، پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی.
خیریت خو به وي؟ ولې داسې وارخطا یې؟
مولای صاحب، ډېر بد رانه شوي دي، زما د خور میراث.
ښه ښه، رښتیا هغه خبره څنګه شوه؟
لوی ظلم رانه وشو، د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه.
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي، ولې دې داسې بد کول؟
بس د شیطان مې ومنل، ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان دی. نو تا څه ګمان کاوه؟
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور راته لمسوي چې له ما نه میراث واخلي. خو
سردار خانه، اوس چې څه شوي هغه شوي دي، له پیښې نه تېښته نشته. بیا پام کوه، او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه.
خو مولای صاحب، ملنګ مې سخت واهه، زه وایم هسې نه چې ما مې خور کونډه شي او هم زه به بندې شم.
خوله دې په خیر خلاصوه، ملنګ جوړ تیار دی، زه له واقعي خبر شوم. الله تعالی درباندې فضل کړی و چې د خون سختن نه شوې او خور دې هم کونډه نه شوه.
رښتیا مولای صاحب؟
هو، بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای،
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر، مولای صاحب په خوله دې څو برکت.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې، نو ځان د خدای په لاره برابر کړه. ورشه، له خور او اوښې دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه. د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړه، ته یې هم ورکړه.
بلې، د ازادي راډیو درنو اردوونکو، ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 245 برخې ته غوږواس. وړاندې د ډرامې موضوع اړوند یو بحث ته مو زه یوسف ځدران هر کلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه استازي په کلي کې د رایې د څرنګه کارونې په اړه عامه پوهاوی ورکوي. ستاسې په نظر، کله جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې له نیولو پرته رایه په ښو معیارونو برابر کاندید ته ورکړل شي، نتیجه به یې څه وي؟ ولې باید صادق وطن دوست کس ته رایه رایه ورکړو. وړاندې په همدې موضوع له تاسې درنو اوردونکو او د خبرونې د میلمنې صدف په پلزی سره خبرې کوو چې تاسې درنو اوردونکو هم کولای شئ په 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، تر څنګ یې کولای شئ چې په 0 99 203 50 40 او 0 2 2 5 5 شمېرو مخامخ را سره اړیکې ونیسئ. په خبرونه کې ستاسو اړیکې هم ځوابوو او تر څنګ ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي. په پلزی مخکې به تاسو ته راشو. خبرونه ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې باید صادق، امین او وطندوس کس ته رایه ورکړل شي. دا معیارونه تقریبا په ټوله نړۍ کې په پام کې نیول کېږي. ولې په افغانستان کې هم وخت نا وخت سرویګانې شوي دي، خلکو ویلي دي چې دوی به همداسې کس ته رایه ورکوي، بیا چې انتخابات کېږي بیا وروسته په دې اړه انتقادونه هم موجود وي، نو ولې باید دا معیارونه وړاندې دي چې رایه وکارول شي په پام کې ونیول شي؟
تر ټولو لومړی تاسو د راډیو ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې ښه به وي. راپسو د انتخاباتو بحث په رښتیا هم انتخابات د هر هیواد دیموکراسۍ هغه بنسټ ایږدي. او بل خبره تر ټولو مهمه ده چې کله چې په نړیواله کچه په یو هیواد کې د دیموکراسۍ هغه احد ټاکي، یعنی دا چې خلک څونه دیموکراسۍ ته لیواله دي او څونه دوی د دیموکراسۍ په لور روان دي، د دې د رایو په اساس د معیار ټاکل کیږي. را پس د افغانستان انتخاباتو ته دا چې ولې باید یو صادق او امین شخص رایه ورکړل سي. رای ورکول دا خپل یو امانت دی چې موږ یو چاته ورکوو، او تبیده چې باید امانت امین کس ته ورسپارل سي. کله چې موږ راځو انتخاباتو ته او کاندیدات نو نوملړی لانیږي او ورپسې دغه پروسه ته کیږي تر یو حد رسیږي، موږ د دې لپاره چې خپل د هیواد لپاره مو یو څه کړي، برعکس هغه د لومړیو کومو معیارونو لپاره چې کاندیدانو زموږ لپاره په نظر کې نیولي هغه ته ګورو. مثلا ځینې وایي چې مثلا ځینې ډېر داسې پیښېږي چې د قومیت په اساس یو چاته رایه
ورکوي. فکر نه کوي په همدې وړو حلقو او کړیو کې موږ لا هم ګیریو.
مشکل هم دا دی چې موږ اوسه پورې دې ته نه یو متوجه شوي چې موږ تر کومه حده حق لرو، او دغه رایه زموږ د هیواد د سرنوشت لپاره څونه مهم مده. اوس وګوري موږ چې کله رایه ورکوو دې ته فکر نه کوو چې څه ډول یو کس رایه ورکوو، دې ته فکر کوو چې دغه نفر موږ ته د رایه په مقابل کې څونه راکوي.
دغه کس برنامه ته وکتل شي چې څه پروګرامونه لري پراته کې،
دغه کس دې ته نه کتل کېږي چې هغه نفر څه اهداف لري، کم معیارونه لري، آیا واقعا دې په دې تفنیږي چې دغه مشکلات چې موږ لرو دا حل کوو. اوس تاسو یو کوچنی مثال درکړم، مثلا ځینې داسې کسان هم شته چې د دې تحصیلات دې ته نه دي برابر چې دې باید رایه ورکړي، دې ته دې رایه ورکړل شي. مثلا یو نفر کته تر لسم صنف یا یو لسم نه نهایت تر دولسم صنف پورې درس ویلی، هغه څنګه کولای شي چې موږ امانت چې موږ ورسپارل دي هغه دی خیانت نه
کوي؟ دا کسان چې دوی لوړ تحصیلات ون لري په چارو خو پوی نه وي، دوی ته سبا اسانه
غلطيږي. د کانتانو یو خبره ده چې د دې مسولیت هغه کسان چې موږ د اساس او پتوګه د ملت کور ته زیات موږ اساس توپ کوي. موږ چې کله صادق انسان ترای ورکو په دې معنی ده چې موږ د ځان لپاره د اولادونو لپاره مو د دې هیوا لکه د پاره یو کار کړی دی.
او خو په دې برخه کې څومره عامه په هواي شوې ده. فرضاً په تیرو انتخاباتو کې یو سروې چې شوی و ویل شو چې نه 80% افغانان په دې باور دي چې دوی به په فساد تورونو کسانو یا کاندیدانو ته رایه نه ورکوي. ولی ورسته بیا چې څو شول اوس د انتخاباتو په اړه څه نظر ده، یعنی فکر نه کوي چې د خورا زیات واټن لري او یو بل خلاف کار دی؟
او ما مخکې وویل نه چې وزنه یل چې موږ له دې وضعیت نه یو خلاصي وي او نه بخلاص هم سترڅو پورې چې ځان د ګټي څخه علاوه مو د هیوا د ګټي
نو په دې معنی چې خبر یو ډول وی او عمل کې به چې عمل دا ګټه زیات بل
شي. او بل دا چې موږ چې کله کمپاینونه کیږي د هغه کسان چې رائے ورکوي دوغو د پاره یو څه ویل کیږي، په عمل کې بل څه کیږي. لکه تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړل، او لدی سره هغه کسان چې رائے ورکوي دی دغه ته فکر نه کوي چې نن موږ ته څه کیږي، دی ته فکر کوي چې سبا او بل ورځ موږ د هیوا د پاره موږ د اولادونو د پاره څه کیږي.
یو ورځ دې په نظر کې نه نیسي. اردوونکو ته ورګرځو چې موږ ورته اړیکې شمیرې بیان کړي وي. لمړنۍ اردوونکو را سره تا تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي، تاسو دا وخه را سره وسلی ځان بخپله معرفي کړی دغه په ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، تاسو د حاضر یو ټول او رسونکو کارکونکو ته سلامونه لکه هلې وړاندې کوم د ضرورت کې چرته ورو او جوړ جوړ خبرونه
ډیر مننه. ځان معرفي کړو.
تاسو همیشه نه غټنوال نور مرجان زیرک د خصوصه د طرف تماس.
نور مرجان، مونږ په دې غږی کو چې ولې باید صادق او وطن دوست کس ته رائے ورکړی شي، تاسو په نظر ولې؟
مننه کوم درون صاحب، لکه څرنګه چې موږ ګورو هغه څوک چې یو چا ته رایه ورکوي درې دغې ستونزو سره موږ مخ یو مخ یو، چې که چېرته یو چا ته رایه ورکړل شي او بیا یې تېښتې دا دم نه کتل کېږي، خو حد یاکل دغه د کاندید چې یو کله ځان پارلمان ته یا انتخاباتو ته دروي، حد یاکل هغه څه پر ځان کې ورته ګوري چې مثال زه به تا ته دا وکړم زه به تاته دا وکړم، خو چې کله یو څوک رایه ورکړي هغه ټول هغه څه سرته کېښودل شي. خو زه بیا وایم ملت باندې دغه قومه چې داسې سړي ته رایه ورکړی چې هم اسلام ته خدمت وي هم ټولنې ته خدمت وي. موږ واقعاً د دغو ستونزو مشکلاتو سره مخ یو چې نن دغه ګور د مشکلات موږ مخته پرته دي، دی له مې کېدل دي چې او نه مې انتخابات کله ګډون کوو دغه سینمان ته رایه ورکوو چې حد اقل د ایجاد ته نه کېدل کېږي دغه ته نه کېدل کېږي. اوس موږ راځو
وړاندیز مو تر اوردونکو ورسېدو اتمن ساسو دا ډول څرګندونه او ټینګار به اتمن یو وخت تاثیر او اغیز لري او نتیجه به ورکوي. بل اوردونکو ته ورګرځو چې دای څو وړاندیز لري او په دې اړه څه نظر لري دا وخت تاسو را سره ستړي مشي. بلې مهرباني اردن کې خبرې نه کوي نو تبن بلته نوبات ورکو. شمیرې مو دی 0995 او 0922 55 په شمیرو سره مخامخ اړیکې نیولی شي او کولی شي کس زموږ اړیکې خورا بوختی وي یا ستاسو اړیکه راسره نه وصلېږي یا د خپرونې وخت کم دی نشوي اخیستلی نو په 0906 0107 0108 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، دا هم موږ ته رارسېږي. دا وخت نوبت بل اردن کو ته ورکو، راسره ستړي مشي.
بلې زه درام صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ستاسو اغلې فوفزي خور ته سلامونه وړاندې کوم.
ډېره ښه موضوع ده،
ډېره مننه. وعلیکم السلام. نو په قریشه پښتون خبرې کوي، باید صادق وطن دوست کس ته چې رایه ورکوو ولې ورکړو؟ په دې باندې خو تل ټینګار شوی دی.
اصلا کدا خبره د قرآني لګا څخه چړو او زموږ سالار هم چې زموږ سالار زموږ رانما او زموږ لارښود قرآن دی. خدای تعالی و یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. وای کسانو چې ایمان مو راوړی اول خپل د خدای و بیرېږي او دوهم د صادقینو سره اوسئ. معنا دا چې یو سړی که ملګرتوب هم کوي کوي کرا صدر شم کوي او کرای هم ورکوي باید صادق سړی ته ورکي. دا معنا دا ده که یو سړی صادق سړی مختار کړي په د ټولنې لپاره یو آسایش او د انسان لپاره په آینده کې یو ابرو مابین ته راوړي. او بله خبره دا ده که چېرې یو سړی د خپل رایه پیسو په مقابل کې خرڅوي، دا اصلا د خپل فرهنګ او د خپل هویت او د خپل مینه د خپل د وطن خرڅېده دي. دغه په آینده کې ودته په درد هم خوري، د مشکلات هم په درد خوري. او کچیر صادق سړي ته رایه ورنه کې دا په آینده کې دغه کورنۍ ته وټولي جامعې ته درځي سر وي. خبره دا ده چې انتخابات خو څو واره سوي دي. تېرېږم ستاسو ته مېلمنی ته یم، پوښتنه دا ده څه نا څه اماز خان چې مخکې شو مخکې اوس څه نا څه آګاهي هم د انتخاباتو په باره کښې ورکول سوې ده. مېلمنی ته یم، پوښتنه دا ده مخکې هم خلکو رایه ورکړې دي خو لیکن بیا پښېمانه سوي دي، ولې دا صادق سړي ته صادق شخص ته که رایه ورنه کړې په آینده کښې پښېماني هم
لري.
د پخوانیو انتخاباتو او د اوسنیو انتخاباتو تر مابین فرق په څه شي کښې، یعنې څومره به ډاډه یاست چې دا اوسني انتخابات چې را روان دي شفاف وي؟
دا چې څه ډول کسان ورته ولاړ دي که تر ډېره په دې وغږېږو، شفافیت یې تر ډېره د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون حکومت کار دی. حتماً په دې په اړه موږ ځانګړې خپرونې هم لرو. بل اردونکو ته وخت ورکوو، دا وخت تاسو راسره ستړي مشئ که لنډ نظر مو واورئ. او پوښتنه دا وي چې ولې باید صادق او امین کس ته رایه ورکړو؟ چې تاسو د تېرو انتخاباتو څخه څه نتیجې ترلاسه کړې دي؟ مهرباني.
دا زدران خو دا خو دا چې نتیجې خو رښتیا هم مخکې ډېرې غلطې ترلاسه کړې، خو کیسه دا ده چې د افغانستان خلک بېچاره داسې د 300 روپیو ته مثلا هغه ورکوي تان ورکوي او دې ته په کیسه کښې نږدې غریبان د یوې مالیل کس خاطر هم دا کار کو پوه شوې. بل داسې دي چې اکثره خلک چې دي بې سواده دي، ملامت نه دي، دی بېچاره ګان به څه وکړو په دوی نه پوهېږي چې دا آینده کښې ما خر په وطن ته مې خدمت نه کوم.
نو تاسو د کوم ځایه زنګ وهلی دی؟ اصلا که ځان دې معرفي کړی وای ښه و چې نوم دې هم ویلی وای. اول ته دا وضعیت څه ډول دی؟ فرضاً د راتلونکو انتخاباتو لپاره پلان څه دی؟ د خلکو په منځ کښې تصویر څه دی؟ چا ته به څه ډول رایه ورکوو؟ یعنې هلته هغه صداقت، وطن دوستي، دغه معیارونه او ځانګړنې په پام کښې نیول کېږي که نه؟
خپل نظر مو څرګند کړ د سیمې وضعیت مهم راته ویل ډیره زیاته مننه سیلاب ورور چې د میدان وردګو نوم را سره اړیکه نیولې وه اردن کې را سره مسلسل شته نو وخت درکو ځکه چې مونږ غواړو ستاسو نظریات ډیره په خبرونه کې ولرو چې کدا سی په خو معیارونو برابر کسان ته رای ورکړو نتیجه به یې څه وي د نتیجه له تاسو اخلو او تیر ته په کتو باندې تاسو که مقایسه وي حالت راته ویل لا به ښه وي مهرباني دا وخت تاسو سره لطفا وعلیکم السلام ځان معرفي کړه ورور ستاسو نظر دے دغه خالد خان ولی دا وړاندیز مهم و چې پاک خلکو ته رای ورکړل شي ستاسو پیغام مو خیر سره لاړی کنه مو بل اردن کې چې ممکن ورسته اردن کې وخت ورکو ستړي مشه په خبرونه کې را سره لطفا خبرې وکړي چې خبرې نه کوي د اردن کو نظریات مهم سره واوریدل امغه معیارونه باندې ټینګار کوي چې مخکې مونږ تاسو پرې خبرې وکړې نشته بلې را سره لطفا خبرې وکړې فکر مې وکړ چې اړیکه مشلي ده لیده
السلام علیکم هم احمدی ما د لوګر ولایت نه اړیکې نیولې
وعلیکم السلام احمدی صاحب ستاسو نظر به د موضوع په اړه څه وي کوم معیارونه برابر کسته کرای ورکړل شي ګټه به بیرته تاسو ته رسیدلې وي مهرباني اړیکه شلیدلې ده مونږ دا خبرې د پوهاوي د خبرونه داسې وخت مخ تړو چې پاتلسم د میزان ټاکل شوی د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي په بل ځای سب د اردن کو نظرونه هم یو پښتنه هم و بیا څو پښتنه نور هم پاتې دي کلن لند سره جمع شي
په پیل کې یو ملک دوست مو د توپیرونو په اړه وویل چې د پخوا څخه تر اوسه به څه توپیرونه رامنځته شوي وي تر ټولو ستر توپیر همدا دی چې زموږ د عامو خلکو په ذهنیتونو کې نسبت انتخاباتو ته اوس یو ډول خوشبیني ښکاري کله دغه خوشبیني څخه موږ مثبت استفاده وکړو ګټه ځینې واخلو دا ډیره شوي او په ټوله کې ا دې اقل یې چاته رائے ورکړي چې پوهیږي چې دا کوي چې دغه امانت څخه ښه ساتنه وکړي
او په ټوله کې یو توپیر شاته ما احساس کړی ځوانانو تر ډیره را دنګلې دي دغه ډاګرته چې غوي تحصیل
کوي تاسو همدا خبره ده ما مخکې هم نیوي خبرې اشاره وکړه چې هغه کس چې تر لسم صنف پورې درس ویلې دغه څنګه کولای شي چې قانون جوړ کړي او څنګه کولای شي د اساسي قانون ماده تحلیل کړي نو کله چې په دوني ظرفیت نه یعنی دوني ورتیا و نه لري څنګه کوي چې سوس امانت څخه ښه ساتنه وکړي
په انتخاباتو کې د ګډون موجود په بل ځای سب چې تیر انتخابات په کتو شاید ډیر خلک وایي چې په انتخاباتو کې ګډون یا داسې نو ولې په ملي پریکړو او مسایلو کې د ولس اراده مهمه ده د ولس اراده مهمه ده او د دوی ګډون مهم دی
په دې خاطر چې هر تصمیم چې دوی نیسي د ایواز د دوی د راتلونکو لپاره یا د سبا ورځې لپاره نه بلکې د دوی د اولادونو د دوی د هیواد او د ټول افغانستان راتلونکو موضوع پکې کې مطرح ده تبي دا تصمیم به دوی په خپل نیسي په دې خاطر به دوی په خپل نیسي چې په هر هیواد کې کله چې انتخاب بعد کېږي که هغه د پارلماني ټاکنې وي او که احیانا ولسمشریزې ټاکنې وي د خلکو هغه کم باور چې په ځان یې دی هغه په حقیقت کې د دې رایې په اساس دی نورو څه ورکوي نو واضح ده چې د خلکو رایه د دې نظریه مهمه ده که اوس موږ په تېر وختونو کې کتلې د ډېر وخت د حکومتونو په مقابل کې انقلابونه رامنځته شوي دي علت یې همدا دی چې د دوی په خوښه نه دي کله چې دوی په خپله خوښه یو څه ټاکي باید هغه خوښه یې په هغه معیار برابر وي چې دغه هیواد دغه ټولې مشکلات دغه سونز دغه لمنځه یوسي
او ډیرو خلکو بیا په خپل رائے باندې غو حکومتونه نړول دي چې وي کلونه کلونه حاکمیت درلودو په غزي کې او سیاسي پښتوانه درلودله پاکستان تیر انتخابات یو مثال کې دل شي
بله هم داسې ده په دې خاطر چې دې په پیل کې انتخاب چې کړی دی هغه شاید احساساتي کړی یا د زینو خپل شخصي منافع او په کتو سره هغه انتخاب کړی کله چې موضوع د ملي منافع وکیږي یعنی بیا هغه وخت مور دې ترکیږي چې نسبت خپل ځان نیواز نه بلکې د ټول هیواد ګټو د لپاره فکر وکړو یعنی فکر وکړو چې په تیرو انتخاباتو کې دغه معیارونه په نظر کې نیول شوی وي شاید موږ ډیر مشکلات سره نه وای مخ شوی کله چې موږ یو چاته رای ورکو دغه تحصیلي درجه ته ونه ګورو دغه صداقت ته ونه ګورو چې د هیواد ته څه کړی دي دغه بیک گراوند ته ونه ګورو نو څنګه موږ کولای شو چې په چا باندې اعتماد وکړو چې رای ورکو تبې دې اډیقل یو چاته تحصیلات او پښتوني باید په دې پوه سو چې هغه نفر ته چې موږ رایه ورکوو هغه د دې وړتیا لري
او قومیت او ژبه او جنسیت دغه موضوعات په نه پام یعنی هغه معیارونو ته چې تاسو اشاره وکړه کوئ شي ستاسو په نظر دا به ګټه بیرته ولسته رسېدلې وي صدف په پلزې په خبرونه کې ډېره زیاته مننه چې را سره ګډون وکړه اوردونکو له تاسو نه مننه د خبرونه وخت پای ته رسېدل دی منندوی دی چې را سره په کوم وخت کې حاضر شوې بس مر سره وکړي ولې درنو اوردونکو په یګم چې د موضوع په اړه تاسو ګڼ پیغامونه پاتې دي کولای شي راته پریک دی زمونږ یو غکسبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 د شمیره تاسو غک پاتو ما دول سپتوي پراتلونکو تو سانیو کې د دې سات ورستی مهم خبرونه ورز یوسف تدرن مو په پاک خدای سپارم د خدای پامن
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی